السلام علیکم او سهار په خیر. په افغانستان کې د سهار او بجې سوې په دې هیله چې تاسو یو ګلالي ورځ پیل کړې وي. موږ هم د ازادي راډیو دولس ساعته خبرونه پیلوو. په پیل کې دوه سهارنۍ خبري مجلې اوري چې هر یوه دیرش دقیقې ده. نن د شنبه ده، د چنګاښ یا سرطان 28مه د جولای میاشتې 13مه. ډیری هغه وسلول چې د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د داعش په لیکو کې جنګیږي د پاکستان اتباع دي. دا د چارواکو خبره ده چې په دې خبري مجله کې ورباندې راپور اوري. خو اوس خبرونه د ننګرهار چارواکي وایي د کوټ ولسوالۍ په سلو کې دیرش برخه خاوره د داعش په کنټرول کې ده. افغان ولسمشر د کرکټ د ټیم د پرونی بریا له کبله ټولو افغانانو او د کرکټ ملي ټیم غړو ته مبارکي ویلې ده. د ترکیې ولسمشر وایي له وروستۍ ناکامې پوځي کودتا وروسته یې هیواد اړتیا لري چې د اعدام د سزا پر بیا پیلولو غور وکړي. د ننګرهار چارواکي وایي د کوټ ولسوالۍ په سلو کې دیرش برخه دا مهال د داعش د وسلوالو ډلې په واک کې ده. د چارواکو په خبره د داعش له وژل سوو او نیول سوو وسلوالو څخه ترلاسه سوي اسناد څرګندوي چې د دوی ډیری پاکستانیان دي او د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې تر قمندې لاندې د داعش په چوکاټ کې جنګیږي. د راپورونو له مخې په کوټ کې د وروستیو جګړو له کبله د 500 په شاوخوا کې کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره سوي دي. د ننګرهار د والي ویان عطاوله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل ځینې دغه کورنۍ بیرته ستنې سوي.
سلګونه کورنۍ له کور څخه کډوالې شوې، نور سیمو ته ستنې شوې. ولې خوشبختانه وروستي وضعیت یو ځل بیا هم دا کورنۍ باورې کړې دي. دوی خپل سیمو ته اکثریت تللي دي او نور هم د تک په حال کې دي.
ولسمشر محمد اشرف غنی هم ننګرهار ته په خپل وروستي سفر کې په کوټ کې له زیانمنو سو کورنۍ سره د مرستو ژمنه کړې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کرکټ د ټیم د پرونی بریا له کبله ټولو افغانانو او د کرکټ د ملي ټیم غړو ته مبارکي ویلې ده. د افغانستان او ایرلند د ملي لوبډلو ترمنځ د 500 نړیوالو یو ورځنیو سیالیو د لړۍ څلورمه لوبه پرون د افغان لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېده. د دې مسابقو کوربه ایرلند دی. د پرونی لوبې په چا افغان لوري وګټله او د توپ وهنې پریکړې وکړه. افغان توپهونکو په ټولو 500 اورونو کې د اولو بغړو په سپیدو سره 229 منډې جوړې کړې او سیالي لوبډلې ته د 213 منډو هدف وټاکه. آیرلند ونتونې چې ترلاسه سوی هدف پوره کړي. په 120 اورونو کې د 150 منډو په جوړولو سره خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او لوبه یې وبایلله. د جوزجان د قرقین ولسوالۍ د دوو قومي مشرانو ترمنځ اختلاف په دې وروستیو کې اوج ته رسېدلی دی. د جوزجان د ولایتي شورا د مرستیال عبدالقادر مالیه او په قرقین کې د ولسي پاڅون د قومندان قربان تردي پلویان پرون د شبرغان ښار ته ورغلي وه او دغلته یې د یو بل پر ضد اعتراضونه وکړل. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د جوزجان د ولایتي شورا د مرستیال د پلویانو له قوله وایي چې قربان تردي په زور له خلکو پیسې اخلي او له خلکو سره زور زیاتی کوي. خو د تردي پلویان بیا ادعا کوي چې د ولایتي شورا مرستیال د قرقین د ولسي پاڅون د قومندان د بدنامۍ هڅې کوي. د جوزجان والی ویلي چې د ولسي پاڅون ډلې د طالبانو پر ضد د مبارزې په هدف جوړې سوي او له خلکو څخه د باج اخیستلو حق نه لري. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي له وروستۍ ناکامې پوځي کودتا وروسته یې هیواد اړتیا لري چې د اعدام د سزا پر بیا پیلولو غور وکړي. اردوغان د یکشنبې په ورځ وویل حکومت به د اعدام د سزا د بیا پیلولو پر موضوع له اپوزیسیون سره په پارلمان کې خبرې وکړي. اردوغان په استنبول کې خپلو هغو پلویانو ته په وینا کې چې د ده د استوګنې ځای ته نږدې راټول سوي وه او د اعدام د سزا د بیا پیلولو غوښتنه یې کوله وویل په یوه ډیموکراسي کې ممکنه نه ده چې د خلکو غوښتنې له پامه وغورځول سي. امریکایي رسنۍ وایي د لویزیانا ایالت په باتون روژ سیمه کې درې تنه پولیس وژل سوي او درې تنه نور ټپیان سوي دي. د باتون روژ ښاروال کیپ هولډن سی این این تلویزیونی شبکې ته ویلي د افسرانو ته د ډزو په اړه احوال ورکړل سوی و. خو کله چې دوی سیمې ته ورسېدل د یوه وسلول کس له خوا ناڅاپه حمله ورباندې وسوه. د راپورونو له مخې مشکوک کس د پیښې په ساحه کې د پولیسو لخوا په ډزو وژل سوی. پولیسو په لومړیو کې ویلي وه چې ګمان کېږي د مشکوکو برید کوونکو شمېر به زیات وي. بلې خوا د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر براک اوباما د باتون روژ پیښه په سختو ټکو غندلې.
Regardless of motive, death of these three.
بل دې چې د پیښې انګیزې ته پام وکړو، د دوغو دریو زړورو افسرانو وژنه هغه خطر څرګندوي چې په ټول هیواد کې هر ورځ زموږ پولیس ورسره مقابله کوي. موږ د یو ملت په توګه باید دا څرګند کړو چې هیڅ شی د قانون نافذونکو په وړاندې تاوتریخوالی نسی توجه کولی. د لویزیانا والی جان بیل ایډواردز په یوه اعلامیه کې ویلي، دا برید د توجه وړ نه دی او په داسل کې سوی چې موږ ټول یووالي ته اړتیا لرو. په بحرین کې یوې محکمې د اپوزیسیون عمده شیعه ډله الوفاق د تاوتریخوالي او ترورزم د خپرولو د مرستې په تور منحل کړه. د امریکا په دې متحد شاهي هیواد کې پرونی حکم پر سیاسي مخالفانو د روان فشار زیاتوالی څرګندوي. حکومت تیره میاشت د الوفاق اسلامي ټولنې ټول فعالیتونه وځنډول او شتمنۍ ورته کنګل کړه. بلخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون هم د الوفاق پر خلاف پر وروستي اقدام اندېښنه څرګنده کړې ده.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالت اټکل د نن لپاره په دې ډول کړی دی. نن به کندهار نسبت نورو ښارونو ته ډېر ګرم وي. د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 23 اسمان شین اټکل سوی دی. په مزار شریف ښار کې به هم اسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه 28 په هرات کې اسمان شین دی. د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 20 ده. په کابل کې هم اسمان شین اټکل سوی. د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 19 ده. په غزنی کې اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 24 ده. په بامیان کې هوا نسبتا سړه ده. د تودوخې لوړه درجه 23 درجه. اسمان یو ریاض دی. په جلال آباد کې هم اسمان ریاض دی. د تودوخې لوړه درجه 24. په بدخشان کې اسمان ریاض دی. د تودوخې لوړه درجه 3-2 درجه. او په ګردیز کې اسمان شین. د تودوخې لوړه درجه 25-14 اټکل سره ده.
نجیب زمان د هوا له حاله خبر کړو. د نړۍ له حاله مو په راپورونو په برخه کې خبر وو. چارواکي وایي ډیری هغه وسلوال چې د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د داعش په لیکو کې جنګیږي د پاکستان اتباع دي.
د دې کوم غړي ژوندۍ نیول کېږي. اکثریت یې د پاکستان د اورګزې جنسي سیمې اوسېدونکي دي.
په مرکز کې ځینې کړي په هغو سیمو کې چې د طالبانو په ولکه کې دي د قانونو د کیندلو تړونونه لاسلیک کوي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د تیر کال په پرتله د ماشومانو ودول زیات سوي. یو دینی عالم وایي
په ټول اسلامي شریعت کې یو واقعي زیاده سي نسته چې اجباري یا په زور باندې واده ته اجازه ورکړي.
ځینې وکیلان وایي افغان حکومت د ترکیې له وروستۍ پیښې پند واخلي او د ولس ملاتړ د خپل کړي. خو ولس څه وایي؟
د سغوارن په افغانستان کې مدسي ورسې جمهور پیدا شو. ترکیه څنګه د عوام مخ کې شول؟ کامیابی هغه یو غړو خوشاله مونږ شو.
په ترکیه کې د کودتا د ورستي حادثه په تړاو تر شپږ زرو زیات کسان نیول سوي دي. د ژوند رنگونه هم په دې خبري مجله کې ووري. د ننګرهار چارواکي وایي ډیری هغه وسلوال چې په کوټ ولسوالۍ کې د داعش په لیکو کې جګړه کوي پاکستانیان دي او د پاکستان د استخباراتي ادارې په قومنده جنګیږي. دوی وایي د داعش په لیکو کې د یو شمېر نورو هیوادونو وسلوال هم سه چې هغوی هم په پاکستان کې تر روزل کېدو وروسته افغانستان ته لیږل سوي دي. د بلې خوا ویل کېږي چې دا مهال د کوټ ولسوالۍ په سلو کې 1/3 برخه خاوره د داعش په لاس کې ده. تفصیل له اجمل اناوري.
د ننګرهار چارواکي وایي د دې ولایت په کوټ ولسوالۍ او نورو سیمو کې د داعش له وژل شو وسلوالو څخه ترلاسه شوي اسناد ښیي چې د دې وسلوالو ډېرې پاکستانیان دي. افغان چارواکي همدارنګه ادعا کوي چې د داعش وسلوال د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې تر مستقیمې قومندې لاندې په ننګرهار کې فعالیت کوي. د ننګرهار د والي ویان د تاولا خوګیڼي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
عموما اکثر د چین ولسوالۍ په مربوطاتو کې یا د کوټ ولسوالۍ په مربوطاتو کې یا د هسکې مینې ولسوالۍ اول سیمو کې کله چې داعش وسلوال وژل کېږي د دوی هغه اسناد چې له دوی سره کوم پاتې کېږي یا همداراز د دوی کوم غړي ژوندي نیول کېږي اکثریت یې د پاکستان د اورګزې جنسي سیمې اوسېدونکي دي.
د ننګرهار د والي ویان ښاغلي خوګیاڼي دا هم ویل چې په ننګرهار کې د داعش وسلوالو ترمنځ د تاجکستان اتباع هم شته چې په پاکستان کې تر روزنې وروسته افغانستان ته استول شوي.
د بیلابیلو هیوادونو څخه لکه تاجکستان ځینې نور هیوادونه د دوی وګړي پاکستان ته راځي او د پاکستان له لارې د داعش په لیکو کې جذبېږي او بیا په افغانستان کې خصوصا په ننګرهار کې دوی جګړې ته آمده کېږي.
د ننګرهار د والي ویاند دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې یو شمېر نړیوالو رسنیو هم د ننګرهار د چارواکو له خولې ویلي چې د کوټ ولسوالۍ په سلو کې 1.5 برخه د داعش په کنټرول کې ده. په نړیوالو رسنیو کې هم د داعش د وسلوالو په منځ کې د بهرنیو وسلوالو د حضور خبره یاده شوې. یو شمېر رسنۍ د ننګرهار د سیمه ییزو چارواکو له خولې وایي چې د داعش په وسلوالو کې د عربي هیوادونو، روسیې، چچنیا او تاجکستان اتباع شامل دي چې په ننګرهار کې فعالیت کوي. اخوا په تیرو څو ورځو کې د افغانستان امنیتي ادارې په پرله پسې توګه په ننګرهار کې د پوځي عملیاتو او په عملیاتو کې د طالب او داعش وسلوالو د مرګ ژوبلې رپورټونه ورکوي. خوځای خلکوی تر اوسه د روانو عملیاتو پرې کنداغې سینې دلیدلې.
د میدان وردګ د ملي امنیت رئیس وی د قانونو د سپړلو تړونونه چې تر ډیره په مرکز کې لاسلیک کیږي طالبان پکې 80% شریک دی. هغه پیسې چې ځینې لاست راځي د امنیتي ځواکونو پر ضد کارول کیږي. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
د میدان وردګو ولایت امنیتي مسؤلین وایي چې په سیمه کې د نامنه یو لامل د وسلوالو مخالفینو په لاس د قانونو کیندل دي. د دغه ولایت د ملي امنیت رئیس محمد طاووس ساجد دا خبره د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې په استجوابیه غونډه کې وکړه. ښاغلی ساجد وویل د نامنو سیمه د قانونو د کیندلو تړونونه تر ډېره ځایه په مرکز کې د ځینو کړیو لخوا کیږي. د وویل د دغو قانونو د کیندلو 80% پیسې د وسلوالو مخالفینو جیبونو ته لویږي. د پټینګار سره وویل چې دغه عواید ډېر ځله د امنیتي ځواکونو پر ضد کارول کیږي.
ما بارها این موضوع را شریک ساختیم به جای استخراج میشه مادن که اوج ناامنی
موږ ډیر ځله دا موضوع شریکه کړي چې قانون په هغو سیمو کې استخراجیږي چې ناامن دي او طالبان پرې ولکه لري. د دې قانون پر عوایدو وسلوال مخالفین تجهیز او بیرته د امنیتي ځواکونو پر خلاف کاریږي. له بده مرغه دا تړونونه په مرکز کې لاسلیک کیږي او دا د لویو کسانو کار دی.
دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته شوې چې پخوا تر دې د ملي امنیت شورا ویلي امنیتي ځواکونه ته سپارښتنه شوې چې د مخالفینو ټولې منابع له منځه یوسي. یوه میاشت مخکې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر ویلي چې افغانستان د قانونو د غیر قانوني کیندلو له امله هر کال 30 میلیونه ډالر عواید له لاسه ورکوي او مخالفین ځنې ګټه اخلي. بلخوا د قانون او پیټرولیم وزارت په نام نسیمو کې د قانونو د کیندلو د تړونونو پړه پر پخوانی حکومت اچوي. د دې وزارت وایاند محی الدین نوری وایي
په دې حکومت کې په نام نسیمو او په تیره په دغه ولایت کې د قانونو د استخراج تړونونه نه دي سوي. هر تړون چې پکې سوی په تیر حکومت کې دی. د ملي والی د حکومت له جوړېدو وروسته څه باندې 40 ورته تړونونه چې پخوا لاسلیک سوي وه لغوه سوي دي.
سربیره پر دې د مشرانو جرګې ځینې غړي د میدان وردګو ولایت د قانونو د غیر قانوني کیندلو په اړه د سیمې د ملي امنیت د رئیس له خبرو سره موافقه ښیي. خو د قانون او پیټرولیم وزارت وایي چې د دې وزارت ستراتیژي دا ده چې په نامنو سیمو کې د قانونو د کیندلو تړونونه نه لاسلیک کوي. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال فرهاد سخی چې د یکشنبې په ورځ د جرګې مشري کوله وویل چې د دې پوښتنو ځوابولو ته باید د مربوطو ارګانونو مسؤلین د جرګې اړوندو کمیسیونونو ته راوغوښتل شي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی راډیو واوري.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د تیر کال په پرتله د ماشومانو ودول زیات شوی. دینی عالمان څه وایي؟ ناجیه صافی براتو وایي.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون بیوزلی، ناامنی، ناسم فرهنګ او د قانون نه حاکمیت په هیواد کې د ماشومانو د ودولو مهم لاملونه یادوي. د دې کمیسیون مشري سیما سمر د یکشنبې په ورځ د ماشومانو د ودولو د مخنیوي په اړه یوې غونډې ته وویل چې وروستي راپورونه څرګندوي چې د ماشومانو ودول د تیرو کلونو په پرتله مخ په ډېرېدو دی. دلیل چې په افغانستان کې د ماشومانو اجباري ودونه زیات کړي دي یو هم ناوړه فرهنګ دی، بل ناامني، منازعه او د عامه پوهاوي نشتوالی. په هیواد کې د دې پدیدې د زیاتېدو عمده عوامل یادېږي. میرمن سمر ویل په 1990 کال کې د ماشومانو د ودولو تقریبا 286 قضیه ثبت کړي دي چې د تیر کال په پرتله د پام وړ زیاتوالی ښیي. په یو تازه پیښه کې د جوزجان د شبرغان ښار هغه پیښه یادولی شو چې یو 14 کلن انجلۍ د اجباري ودونو له وجې ځان وژنه وکړه. په همدې حال کې دیني عالم مولوي عبدالرحمن وویل چې اجباري ودونه په اسلام کې جواز نه لري.
په هیڅ صورت باندې په ټوله اسلامي فقه په ټول اسلامي شریعت کې یو زیادہ سے نستی اجباری یا پزور باندھی وادت اجازہ ورغزی لکه ڈاکٹر صاحب مخ کی ڈیری اغه ازرار او زیانونه بیان کوڅه په دماشومان په واده کې زیانونه دي.
پام دی هل کې دماشومان او خزو د حقونو ملاتړ وای چې په کم عمر کې دماشومان ودول د اندېخنې وړ مسله ده او له کورنۍ غوړي چې د مسلې ته جدي پام وکړي. د کابل پنتون د حقوق او سیاسي علومو یو استاد حمیره حقمل ویل چې د نکاح ثبت کول شي چې تر یو حده د اجباري ودونو مخه ونیسي.
د ننګرهار چرواکی وای د کوټ ولسوالۍ په سلو کې دیرش برخه دا مهال د دایښت د وسلوالې ډلې په واک کې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کرکټ ملي ټیم د پرونی بریا له کبله ټولو افغانانو او د کرکټ ملي ټیم غړو ته مبارکي ویلې. د جوزجان د قرقین ولسوالۍ د دوو قومي مشرانو ترمنځ اختلاف اوج ته رسیدلی دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي له وروستۍ ناکامې پوځي کودتا وروسته یې هیواد اړتیا لري څو د اعدام د سزا پر بیا پیلولو غور وکړي. امریکایي رسنۍ وایي د لویزیانا ایالت په باتون روج سیمه کې درې تنه پولیس وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. بحرین کې یوې محکمې د اپوزیسیون عمده شیعه ډله الوفاق د تاوتریخوالي او تروریزم د خپرولو د مرستې په تور منحل کړه. تاسی ازادي رادیو ته واجیست او وسم د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. ل امریکا خبریدونکو ورسپانې نیویارک ټایمز په خپل تازه غنې کې د افغان قواو پر تلفاتو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې د وژل سویو افغان امنیتي ځواکونو له کورنۍ سره د ولسمشر د خواخوږۍ پر ټلیفوني تماسونو تمرکز شوی او د محمد اشرف غنی هغه وینا یې راخیسته چې یوې دغه سي کورنۍ ته ویلي ستاسو ځوان د وطن ساتنې په لار کې سر ورکړي موږ یې ټول منندو یو. د لیکنې په یو برخه کې راغلي د وژل سویو پوځیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ تماسونه په نړۍ کې هر ملي رهبر ته سخت کار دی. خو ښاغلی غنی مجبور دی هر ورځ د خواخوږۍ په لسګونو دغه سي تماسونه ونیسي چې دا به یې پر اوژو تر ټولو دروند بار وي. نیویارک ټایمز لیکي په 2015 میلادي کال کې یعنی د ولسمشر غنی د واکمنۍ په اول کال کې افغان امنیتي ځواکونو ته زیات تلفات واوښتل چې شاوخوا 6000 افغان امنیتي پوځیان ووژل شول. د ورسپانې په حواله افغان او امریکایي چارواکو ویلي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله سږ کال دغه شمېر تر دې لا زیات دی. نیویارک ټایمز لیکي وروسته له هغې چې ولسمشر د خواخوږۍ یو دغسې تماس ونیوه بیا د سردار محمد داود خان روغتون ته ولاړ او هلته په هلمند کې د ټپي سویو پوځیانو د حال پوښتنه وکړه. هندي ورځپاڼې بزنس سټانډرډ ته دې سردلیک لاندې لیکنه خپره کړې. چارواکي وایي په افغانستان کې د داعش ډلې جنګیالي د پاکستان اتباع دي. د ورځپاڼې په حواله د ننګرهار د کوټ ولسوالۍ چارواکو ویلي په سیمه کې د داعش زیاته جنګیالي پاکستانیان دي چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI تر قمندې لاندې فعالیت کوي. ورځپاڼې د چارواکو دا څرګندونې هم راخیستې چې ویلي دي په دې ولسوالۍ کې نور سختریز وسلوال عربان، روسان، تاجکستانیان او چچنایان دي. د بزنس سټانډرډ په حواله داعش وسلوالو په کوټ ولسوالۍ کې ګڼ کورونه سوځولي او 500 کورنۍ له دې ولسوالۍ نورې سیمو ته په کډې کولو مجبوره سوې دي. د ورځپاڼې په لیکنې کې راغلي 350 زیات داعش جنګیالي دا مهال په سیمه کې له 600 دولتي پوځیانو سره په جګړه بوخت دي. محلي چارواکو ورځپاڼې ته ویلي د کوټ ولسوالۍ 50% خاوره د داعش په کنټرول کې ده، خو د دې سیمې خلک لا هم راتلونکي او سوله ییز ژوند ته په تمه دي. افغان انځورګر حمدالله اربا په کابل کې یو انځوریز نندارتون جوړ کړی و چې هدف یې د تعصب پر ضد مبارزه وه. شاه محمود شینواری رپورټ لري.
د هیواد وتری انزورګر حمدالله ارباب د همګی مو یک برار او یک خوارم تر نامه لاندې د شمې پورز یو انزوریز نندرتون د ملي صوبات په مرکزی دفتر کابل کې جوړ کړی وو چې په افغانستان کې د میشتو بیلابیل قومونو په سلګونو تنو خزینه او نارینه په کې برخه اخیستې وه. ښاغلی ارباب د دې نندرتون د پرانیستې پر مهال وویل په هیواد کې اوسنۍ بدبختي د همدې قومي تعصبونو له امله رامنځته شوې.
انزورونه زه جوړوم، یو وسیله ده د دې انزوریز نندرتون په نوم تاسو راټول کړئ. همګی مو یک برار او یک خوارم دا حسینی صاحب په بامیانو کې یو تکړه فعال رضوان هلته کتابونه کلی کلی توړي او ما ګران دی ما انزور جوړ کړو ځکه چې هغه د افغانستان ولس ته خدمت کوي، ځوانانو ته ماشومانو ته کتابونه وړي. موږ تاسو باید دغسې رقابتونه چې دي هغه رامنځته کړو د خلکو په منځ کې، نه دا چې فرضاً هو دغه تاجک دی او دا ازبک دی او دا فلان بستان او د خلکو سره نفرتونه دغه کړو.
د ملي ثبات ټولنې مشر ضیاءالحق امرخیل هم تعصب د هیواد د بدبختۍ اصلي ریښه یاده کړه. هغه وویل د همدې تعصب له امله په هیواد کې د میشتو قومونو ترمنځ واټن پیدا شوی او همدغه شان هنري فعالیتونه کولی شي چې د تعصب مخه ډپ کړي.
د هغو الفاظو او کلماتو په وړاندې باندې مبارزه ده چې منګو تاسو سره بیلی، ولسونه سره بیلی، پښتون د تاجک سره مخامخ کوي، تاجک د ازبک سره مخامخ کوي او ستونزې ایجادوي. نن یې ورځ را رسېدلې ده چې سالم کمپاین په ټول افغانستان کې پیل سي تر څو تعصبات د قومي، سمتي، ژبني، لسانی او جنسي په باره کې سالمه مبارزه وشي.
په افغانستان کې د امریکې د سوري انسټیټیوټ مشر شاه محمود میخیل د هیواد د تیرو بدبختۍ او پناخوالو وغږېد
او په قومي مسایلو باندې او دا کومې کرښې چې زموږ افساسو په منځ کې اچول شوي دي، شنې دي او که سرې دي، دغه زموږ مشکل حل کولی نه شي. که کودتاګانو حل کولی شوله نو په افغانستان کې کودتاګانې ډېرې وشولې. که قومي او سمتي جنګونه وه او تضادونه وه خو ډېر دا کارونه دلته وشول. په دې څلوېښتو کالو کې میلیونونو کسان قربانی شول او وطن وران شو ته نتیجه ونه.
د ویلو ده چې په دې انزوریز نندرتون کې د مختلفو قومونو کلتوري انزورونه د نندارې لپاره خودل شي وو او د غونډې په وروستۍ برخه کې ټولو ګډونوالو ننداره وکړه.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ولسی جرګې ځینې غړي وایي افغان حکومت ته په کار ده چې د ترکیې له وروستۍ پیښې درس واخلي او د ولس ملاتړ خپل کړي. د دې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي وایي د ترکیې له حکومت څخه د خلکو ملاتړ نړۍ ته څرګنده کړی که حکومت د ولس ملاتړ ولري له منځه نه ځي. تفصیل د ناجی صفی په راپور کې.
په ترکیه کې د حکومت په وړاندې د کودتا حاصل شنډېدو وروسته د افغانستان د ولسی جرګې غړي پر افغان حکومت غږ کوي چې د خلکو ملاتړ د راجلبولو لپاره خپلې هغه ژمنې عملي کړي چې پخوا کړي دي. د دغې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یوې غړي آریان یون د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی چې د ولس قناعت حاصل کړي.
افغانستان کې هم په هغه صورت کې حکومت کولای شي چې ولس ملاتړ ترلاسه کړي چې د ولس غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي. بدبختانه په افغانستان کې چې موږ ګورو حالت برعکس دی. حکومت په دې دوو کلو کې ونه توانېده چې ولس ځان ته جذب کړي. نو زه فکر کوم که چېرې ولسي ملاتړ د حکومت سره اوسي هېڅ قدرت نشي کولی چې هغه حکومتونه رانسکور کړي. ځکه ښه مثال یې د ترکیې پېښه ده چې یعنې ټولې دنیا ته یې وښودله چې یعنې ولس چې د حکومت تر څنګ ولاړ وي هغه حکومت هیڅکله زوال نه لري.
په ترکیه کې د حکومت په وړاندې د کودتا هڅه د شنبې په شپه د هغه هیواد د پوځ د یوې ډلې لخوا وشوه چې کودتاچیانو په لومړي سر کې د استانبول په ځینو مهمو سیمو او پارلمان ته څیرمه ځایونو کې ګڼ شمېر ټانکونه ځای پر ځای کړل، خو وروسته د هڅه د حکومت او خلکو لخوا شنډه شوه. د ترکیې چارواکو د کودتا د دې ناکامې هڅې په شک په زرګونو کسان نیولي دي. د کودتا په دې هڅه کې لږ تر لږه 215 کسان وژل شوي او تر 1300 زیات نور ټپین شوي دي. وروسته دغه هڅه د افغان ولسمشر په ګډون د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو د مشرانو لخوا وغندل شوه. په همدې حال کې یو شمېر عام افغانان هم د ترکیې د خلکو له دې اقدام نه هرکلی کوي. د کابل ښار دوه تنو اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زمانو فدا محمد ده، خوشاله شوم او داسې غواړم چې په افغانستان کې داسې یو رئیس جمهور پیدا شي. ترکیه چې څنګه د عوام مخکې شول، کامیابی هغوی وکړه، خوشاله مونږ شو.
عباد الله احمد د کابل، مونږ ته هم غسی یو موټی وسی ټول اقوام ټول قومونه په یو غږ او په یو هغه باندې باید اوس.
دې سره هم مهاله د سیاسي چارو یو شمیر سیړونکي په دې نظر دي چې کچېرې ملتونه وغواړي او په خپلو حقونو خبر وي، نو هیڅکله هم هغه ډلې نه بریالی کېږي چې په غیر قانوني لارو واک ترلاسه کړي. د کابل پوهنتون استاد او سیاسي کارپوه ودیر صافی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ملتونه بیدار اوسی او نو هغه لګکیان چې غواړي صرف د نظامی او زور د لارې نه غیر قانوني لارونه په قدرت ورسیږي او هغه سبب د وژلو د یو تعداد نفوس هم د دوی کیږي، که ملت هوښیاري همدغسې مخه نیسي لکه په ترکیه کې چې ونیوله.
نوموړي وویل د ترکیه پیښه افغان حکومت ته دا پیغام رسوي چې که حکومت له ملت سره ووسی نو هیڅ قدرت نشي کولای چې حکومت له منځه یوسي. د کارپوهان همدارنګه وایي چې افغان حکومت باید له دې پیښې ښه استفاده وکړي او ملت ته د اسانتیاو د برابرولو له لارې خدمت وکړي تر څو د ملت او دولت اړیکې سره نږدې شي.
په ترکیه کې د کودتا له ناکامې هڅې وروسته دغلته حکومت د 6000 په شاوخوا کې کسان نیولی دي. ولسمشر رجب طیب اردوغان ژمنه کړې چې ټولې دولتي ادارې به د ملا فتح الله ګولن له پلویانو چې اردوغان میکروبونه بللي پاک کړي. د ترکیه حکومت ګولن د کودتا په هڅه کې په لاس لرلو تورن کړی دی. نور تفصیل د اجمل ان په برابر کړي راپور کې اورو.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې په دې هیواد کې د کودتا له ناکامې هڅې وروسته یې حکومت دغلته د اعدام د سزا پر بیا پیلولو غور ته اړتیا لري. اردوغان پرون وویل حکومت به یې د اعدام د سزا په بیا پیلولو د ترکیه په پارلمان کې له اپوزیسون سره خبرې وکړي. اردوغان دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ترکی چارواکو په تېرو دوو ورځو کې د ناکامې پوځي کودتا په تړاو تر 6000 زیات کسان نیولي. اردوغان پرون د څو هغه کسانو د تدفین په مراسمو کې چې د کودتا په ترڅ کې وژل شوي وو ژمنه وکړه چې ټولې دولتي ادارې به د ملا فتح الله ګولن له پلویانو څخه چې د میکروبونه وبلل پاک کړي. انقره دا با نفوذه ترکی ملا د کودتا تر شا په لاس لرلو تورنوي. اردوغان وایي د دولت په ټولو سطحو کې به د مکروبونو د پاکولو پروسه دوام ولري. درنو ورونو، دا تشکیل د سرطان په وایروس ککړ شوی او دا وایروس متاسفانه ټول حکومت ته پراخه شوی دی. اردوغان همدارنګه له خپلو پلویانو وغوښتل چې په عادي توګه شپند وکړي او لارو کوڅو ته راووسي. په نیول شوو 6000 کسانو کې د ترکیې د پوځ لوړپوړي افسران او 2700 قاضیان شامل دي. تر 500 زیات پوځي صاحب منصبان د یک شنبې په ورځ ونیول شول. د ترکیې د عدلي وزیر دا نیونې د تصفیې عملیات بللې او ویلي دي چې د نیول شوو کسانو شمیر به زیات شي. په وروستیو نیول شوو کسانو کې د ولسمشر رجب طیب اردوغان یو نظامي سلاکار هم شامل دی. سی این این ترک تلویزیون رپورت ورکړی چې علي یازیچی د کودتا په طرحه کې د لاس لرلو په تور نیول شوی. نوموړی څه کم یو کال مخکې د ترکیې د ولسمشر د سلاکار په توګه کار پیل کړ. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي په ترکیه کې وروستۍ ناکامه کودتا د داعش پر ضد د مبارزې د ګډوډېدو سبب شوې نه ده. ښاغلی کیری د یک شنبې په ورځ له لوکسمبورګ څخه د سی این این له تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د ترکیې وروستۍ ناکامه کودتا به پر دې هیواد د اردوغان منګولې لا ټینګې نه کړي وویل. جان کیری وایي فکر کوم دا ډېره مهمه ده چې نوموړی داسې ونه کړي. دا کار به له اروپا، ناټو او موږ ټولو سره د نوموړي د اړیکې په وړاندې یو چیلنج وي. موږ د ترکیې له حکومته غوښتي چې داسې حد پورې د مخکې نه ځي چې د ډیموکراسۍ د پروسې په وړاندې شک او تردید رامنځته کړي، او هیله من یم چې داسې به ونه شي. لا بلې خوا د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي په دې هیواد کې د ناکامې پوځي کودتا په ترڅ کې د وژل شوو کسانو شمیر له 290 کسانو اوښتی او 1400 کسان نور ټپیان شوي. په وژل شوو کې 100 تنه کودتا چیان ښودل شوي.
د ژوند رنګونه
دې اول نوم راته واخله.
زمان هم پردیس ده.
پردیس د کوم ځای یې؟
زه د لغمان.
ښه، د پردیس په معنا پوهېږي څه ته وایي؟
مسافر ته.
او مسافر ته وایي. ښه، کاروبار دې څه دی؟
کاروبار شکر ده الحمدلله، خو دلته عسکر ډېر تنګول کې عسکر نه پرېږدي. زمون کاروبار شکر الحمدلله ښه ده، مزدوري کېږي.
عسکر مو تنګوي څنګه به ښوي؟
خو بیا هم کېږي، ګزاره کوم کونج مونږ کې گاګ لګېږي، سودا اخلي. عسکر دلته پرېږدي، زمون کاروبار ډېر ښه ده شکر الحمدلله.
بکس دې هم په ګودې دے مکتبی باکس سنگا درسم وای
نہ دے گی زمون زیر پیرانی چو مردانہ چو نستوڑ والا دا
یو کتابم نشتا پکی یعنی
نہ کتاب نشتا
نو کتابونه نہ وای ک سنگا
نہ ویلم نہ تر نہ ہم سم پمور پاکستان کے میں ویلے خو بس مجبوری ہو ترا کو کاروبار کو
موقع نہ پیدا کی گی
سڑے نہ پیدا کی گی سڑے درس ہوئی موقع نہ پیدا کی گیا
نو اس بچے کہے ہم دا غازیر پیرانی بتر اخر خرچاوے
بسو کو مجبوری دنو
امید نہ لری چھ یہ وقت کار جوڑ چھ بہ درس وے
انشاءاللہ امید خلو رو اللہ دربار کی امید لرو خو بس
بہ چنگ شخصی مطالعہ کرے ور سرا یوم نیم کتاب وے
انشاءاللہ جی
وے یہ وس کنے وے
ولے نہ وے
دل تو اس چھ کابل کی مسافر یہ کور دی وسته کا کور بل زائد
نہ کور امدل در سره گنو گنه
د کارتی نو سره کینو سره ښه ښه وسته منډای کی امدل تا ولاړ وکم بل زای ګرځي
نمدل د ګرځو هغه سر منډای نه تر هغه سره پوری
کاروبار څنګه د کیږي
سودا شکر الحمدلله کیږي
ښه نور دې سنیت دې څه ګیلا یا څه خبر لري
اس مس ګیلا نه رم یو د اسکارونه ګیلا رور چې دلته مونږ نه پریدي یوازې نه زیر بیرانی غانه والا نه پریدي
ښه نور خلک دی وای خرڅوي تاسې دې نه خرڅوي
بس نه پریدي نور
کار نه دی راضی نہیں راضی
راضی ہے میں شکر اللہ حمدہ والے نہیں مرضی
خوشحال ہو سے
تم خوشحال ہو
دا و د ژوند رنگونه او اوله سهارنی خبری مجله دویمه سهارنی خبری مجله له ستر احمد فروغ څخه واوري مهربانی
تشکر آقای صالح شما خسته نباشید شنونده های عزیز سلام و صبح خیر 7:30 صبح به وقت کابل شد شما را به دومین مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید میگیم امروز دوشنبه 28 ماه سرطان سال 1395 شمسی برابر است به 18 ماه جولای سال 2016 میلادی مقام های محلی در ولایت ننگرهار می گویند که بسیاری از جنگجویان داعش در این ولایت اتباعی پاکستان بوده و تحت قمانده اداره استخبارات آن کشور فعالیت می کنند. تا دقایق دیگر در این مورد با جزئیات می شنوید. در ادامه برنامه همچنان برایتان می گیم که روزنامه های بین المللی در مورد افغانستان چی نوشتند و صحبت جالب را در رنگ های زندگی می شنوید. پیش از همه تازه ترین خبرها. مقام ها در ولایت ننگرهار می گویند 30% ولسوالی کوت این ولایت در دست تندروان داعش قرار دارد. تیم ملی کرکت افغانستان آیرلند را دیروز شکست داد و رئیس جمهور ترکیه می گوید به دنبال تلاش ناکام کودتای اخیر در کشورش ترکیه نیاز به غور روی اثرگیری مجازات اعدام دارد. تفصیل اخبار مقامات ولایت ننگرهار می گویند 30% ولسوالی کوت این ولایت در دست تندروان داعش قرار دارد. به گفته این مقام ها اسناد به دست آمده است جنگجویان کشته شده داعش در ولسوالی کوت و مناطق دیگر ولایت ننگرهار نشان می دهند که اکثر این افراد اتباعی پاکستانند و تحت قمانده ISI در این ولایت فعالیت می نمایند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار گفت که اتباعی تاجیکستان و دیگر کشورها نیز شامل این تون روانند. بر اساس گزارش ها حدود 500 خانواده اخیراً بنابر درگیری ها در ولسوالی کوت مجبور به ترک خانه هایشان شدند. آقای خوگیانی در صحبت با رادیو آزادی افزود که بسیاری از این خانواده ها به مناطق خود برگشتند. صدها خانواده از ولسوالی کود به محلات دیگر پیجا شدند، اما خوشبختانه وضعیت اخیر یک بار دیگر این خانواده ها را مطمئن ساخته و اکثریتشان به مناطق خود بازگشتند و هنوز هم در حال برگشتند. سخنگوی والی ننگرهار گفت که با این خانواده ها از سوی ادارات مختلف کمک های نقدی و غذایی صورت گرفته است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پیروزی دیروز تیم ملی کرکت این کشور را در برابر آیرلند به تمام افغان‌ها و اعضای این تیم مبارکباد گفته است. چهارمین بازی کرکت میان افغانستان و آیرلند که میزبان این بازی‌ها است به روز یکشنبه برگزار شد و افغانستان برنده این مسابقه گردید. مسابقه را نخست کرکت بازان افغان آغاز کردند و در 50 اوور 7 تن آنها از بازی خارج شدند و با انجام دادن 229 دوش با تیم مقابل 230 دوش هدف تعیین کردند. بازیکنان آیرلند نتوانستند که این هدف را به دست آورند و در 41 آور با انجام دادن 152 تمام آنها از بازی خارج شدند. از تنش میان حامیان معاون شورای ولایتی جوزجان و قماندان خیزش مردمی در ولسوالی قرقین این ولایت خبر داده می شود. افراد وابسته با عبدالقادر مالیه معاون شورای ولایتی جوزجان ادعا دارند که حامیان قماندان قربان توردی با جبر از مردم پول گرفته و آنها را مورد خشونت قرار می دهند. اما حامیان توردی با رد این ادعا معاون شورای ولایتی جوزجان را به دسیسه و شایع پراگنی علیه قماندان توردی متهم می کنند. در این حال لطف‌الله عزیزی والی جوزجان می گوید که هیچ کسی حق باجگیری از مردم را ندارد. آقای عزیزی گفت که تا حال شکایت را در مورد این قماندان خیزش مردمی دریافت نکرده است. ادامه خبرها. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید به دنبال تلاش کودتای ناکام اخیر در کشورش ترکیه نیاز به غور روی اثرگیری مجازات اعدام دارد. اردوغان که دیروز صحبت میکرد گفت حکومتش روی مجازات اعدام با احزاب اپوزیسیون در پارلمان صحبت خواهد کرد. اردوغان خطاب به جمعیت از حامیانش که در نزدیکی محل اقامت وی در استانبول تجمع کرده بودند و خواهان اثرگیری مجازات اعدام بودند گفت در یک دموکراسی نمیتوان خواستهای مردم را نادیده گرفت. ما این تصمیم را معطل نخواهیم کرد، زیرا آنهایی که تلاش کودتا در این کشور را دارند باید قیمت آن را بپردازند. رسانه های امریکایی گزارش می دهند که 3 افسر پلیس با ضرب گلوله در شهر بتون روژ ایالت لویزیانا کشته شده و 3 تن دیگر زخمی شدند. کیپ هولدن شاروال بتون روژ به شبکه خبری این بی سی گفته است که این افسران پلیس برای رسیدگی به یک واقعه تیراندازی که از آن از طریق تلفن به پلیس اطلاع داده شده بود راهی محل واقعه شده بودند و زمانی که به محل رسیدند با کمین حداقل یک فرد مسلح روبرو شدند. بر بنیاد گزارش یک مرد مصدوم مسلح از سوی پلیس کشته شده است. یک مقام پلیس در این شهر میگوید به نظر می رسد که مصدومین چندین نفر باشند. دان کوپولا یک سخنگوی پلیس در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ان بی سی تایید کرد که چندین پلیس هدف تیراندازی قرار گرفته و به شفاخانه منتقل شدند. از سوی دیگر باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا حادثه شهر بتون روژ را به شدت محکوم کرده است. بدون در نظر داشته انگیزه این حادثه کشته شدن این 3 افسر شجاع نشان دهنده خطری است که پلیس ما همه روزه در تمام کشور با آن مقابله می کند. ما من حیث یک ملت باید این را واضح سازیم که هیچ چیز خشونت در برابر تنفیذ کننده های قانون را توجیه نمی کند. جان بیل ادواردز والی لویزیانا در اعلامیه گفته است این یک حمله غیر قابل بیان و غیر معجب برای همه ما در یک زمانی است که به اتحاد نیاز داریم. و یک محکمه در بحرین گروه آنده اپوزیسیون شیعه به نام الوفاق را منحل اعلان نمود و این گروه را متهم به دامن زدن خشونت و تروریسم نموده است. این حکم که دیروز صادر شد بخشی از تجدید اقدامات حکومت برای سرکوب مخالفان در بحرین است.
وضعیت هوایی کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. قندهار با هوای گرم، آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 23. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 27. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 20. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 19. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 14. بامیان آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 3. جلال آباد آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 24. بدخشان آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین -2. و گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 14.
پیشگویی وضعیت آب و هوا را همیرا الکوزی پیشکش کرد. بار دیگر شما را به این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در ادامه برنامه از رادیو آزادی میشنوید که مقام ها در ننگرهار میگویند بسیاری از جنگجویان داعش در ولایت ننگرهار ادبای پاکستانند و تحت قمانده اداره استخبارات آن کشور فعالیت می نمایند.
د دې کوم غړي ژوندی نیول کېږي اکثریت یې د پاکستان د اورګزۍ جنسي سیمې اوسېدونکي دي.
رئیس امنیت ملی ولایت میدان وردک میگوید که از استخراج معادن در این ولایت بیشتر طالبان مسلح سود میبرند.
ما بارها این موضوع را شریک ساختیم و جای استخراج میشه معادن که اوج ناامنی است، منطقه تحت سلطه طالب است.
در مورد انکشافات اخیر به دنبال کودتای نافرجام در ترکیه هم گزارش داریم. در ادامه برنامه همچنان برایتان میگیم که روزنامه های بین المللی در باره افغانستان چی نوشتند و در رنگ های زندگی با این زن افغان صحبت کردیم.
از بازار تکای بسیار رنگ و رنگ میخرم، در خانه میمیره جور میکنم، پس نفر اسمی از پیش ما میبرد، این بازارهای مکرویان زیادتر خرید فروش میشه.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک شمشاد زدران هم برایتان سلام تقدیم میکند. طوری که پیشتر در خبرها هم شنیدید، مقامات در ننگرهار میگویند اکثر جنگجویان داعش که در ولسوالی کوت ننگرهار فعالیت دارند پاکستانی بوده و تحت قمانده اداره استخبارات پاکستان میجنگند. به گفته مقامهای ولایت ننگرهار، ادبای کشورهای دیگر به شمول تاجیکستان نیست شامل این جنگ جویانند که بعد از آموزش در پاکستان برای جنگ در صفوف داعش به افغانستان فرستاده می شوند. از سوی دیگر گفته شده است که 30% ولسوالی سرحدی کود در حال حاضر در تصرف داعش است. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
گفته می شود اسناد به دست آمده از جنگجویان کشته شده داعش در ولسوالی کوت ننگرهار و مناطق دیگر این ولایت نشان می دهند که اکثر این افراد از پاکستانند. مقامات ولایت ننگرهار در حال این موضوع را ابراز کردند که بر اساس گزارش ها ادبای پاکستان مستقیماً تحت قمانده ISI در چوکات جنگجویان داعش در ولایت ننگرهار فعالیت دارند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار در صحبت با رادیو آزادی گفت
وی
می گوید در ننگرهار اکثران در ولسوالی اچین، در مربوطات ولسوالی کوت یا در مربوطات هسکمینه زمانی که افراد مسلح داعش کشته می شوند و اسناد آنها به دست می آید و یا زمانی که زنده دستگیر می شوند از اسناد آنها بر می آید که باشندگان رکزه ایجنسی پاکستانند. معلومات استخباراتی ما نشان می دهند که اکثر جنگجویان داعش از پاکستان آمده و در اینجا می جنگند. سخنگوی والی ننگرهار این را هم ابراز داشت که در جمع این جنگجویان داعش در ننگرهار ادبای تاجیکستان هم شاملند که بعد از آموزش در پاکستان به افغانستان آمدند. وی می گوید از کشورهای مختلف مثل تاجیکستان و دیگر کشورها، ادبای این کشورها به پاکستان می آیند و در آنجا در حلقات داعش جذب شده و برای جنگ در افغانستان مخصوصا در ننگرهار آماده می شوند. این بیانات مقامات ولایت ننگرهار در حال گفته شده است که رسانه های بین المللی از قول مقامات ننگرهار گزارش دادند که 30% خاک ولسوالی کوت تحت کنترل تندروان داعش قرار دارد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
رئیس امنیت ملی ولایت میدان وردک میگوید که بیش از 60% عاید استخراج معادن در این ولایت را مخالفان مسلح به دست می آورند. وی میگوید که معادن در مناطق استخراج می شوند که تحت تسلط طالبانند. رئیس امنیت ملی میدان وردک که دیروز در اجلاس مشران و جرگه صحبت می کرد افزود که طالبان پولی را که از استخراج معادن دریافت می کنند بر ضد نیروهای امنیتی افغان استفاده می کنند. نظیفه محبوبی گزارش می دهد.
مسئولان امنیتی ولایت میدان وردک میگویند یکی از ریشه های ناامنی در این ولایت استخراج معادن از سوی مخالفان مصالح دولت است. محمد طاووس ساجد رئیس امنیت ملی میدان وردک این سخن را روز یکشنبه در نشست استجوابیه مشران جرگه بیان کرد. آقای ساجد میگوید دست های در مرکز قرارداد را در بخش های ناامن میبندند که 60% پول استخراج این معادن در اختیار مخالفان مصالح دولت قرار میگیرد. وی تاکید میکند که مخالفان مصالح دولت از این پول بر زد نیروهای امنیتی افغان استفاده میکنند.
ما بارها این موضوع را شریک ساختیم و جای استخراج میشه معادن که اوج ناامنی است، منطقه تحت تسلط طالب است، بیشتر از 60% از به درد طالب میخوره و قصد علیه ما با او مهمات جنگی و اسلحه خریداری میشه یا وا تمویل و تجهیز میشن علیه ما میجنگد. ولی قرارداد در مرکز صورت میگیره با تاسف که آن باز آدمای قوی کار میکنن.
این نگرانی ها در حال مطرح میگردد که پیش از این شورای امنیت ملی افغانستان نیز گفته است با نیروهای امنیتی دستور داده شده تا تمامی منابع مالی مخالفان مصالح دولت را نابود سازند. نزدیک به یک ماه پیش سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان گفته است که افغانستان سالانه به ارزش 100 میلیون عواید داخلیش را از ناحیه استخراج غیرقانونی معادن از دست می‌دهد و مخالفان مصالح دولت از یک بخش این پول بهره می‌برند. با این همه وزارت معادن و پترولیم بیشتر مسئولیت قراردادهایی را که برای استخراج معادن در بخش‌های ناامن بسته شده است به دوش حکومت پیشین می‌اندازد. محیودین نوری سخنگوی این وزارت:
در این حکومت در مناطق ناامن مخصوص در ولایت هیچ داده نشد. هر قراردادی که وجود داره از حکومت قبلی است که ما برنامه بازدیگری قراردادها را آغاز کردیم. وجود 20 تا 24 تا قراردادها و داوطلبی‌ها را ما که در مناطق ناامن بوده فصل کردیم دیگر زیر بررسی.
شماری از سناتوران نیز با تایید سخنان رئیس امنیت ملی میدان وردک در استخراج معادن و بستن قرارداد از بخش‌های ناامن و بهره‌گیری مخالفان مصالح دولت از این معادن دست‌های بزرگ را دخیل می‌دانند. فرهاد سخی معاون اول مشران جرگه که روز یکشنبه ریاست این مجلس را نیز بر عهده داشت گفت که برای پاسخگویی به این نگرانی‌ها باید برخی از مسئولان حکومتی و کمیسیون‌های این جرگه فراخوانده شوند.
نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌دهد. تا لحظات دیگر می‌شنوید که روزنامه‌های بین‌المللی درباره افغانستان چی نوشتند. 7:45 دقیقه صبح وقت کابل شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. حالا هم فشرده خبرها را داریم. مقامات در ولایت ننگرهار میگویند 30% ولسوالی کوت این ولایت در دست تندروان داعش قرار دارد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پیروزی دیروز تیم ملی کرکت این کشور را در برابر آیرلند به تمام افغانها و اعضای این تیم مبارک باد گفته است. از تنش میان حامیان معاون شورای ولایتی جوزجان و قماندان خیزش مردمی در ولسوالی قرقین این ولایت خبر داده می شود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید به دنبال تلاش کودتای ناکام در کشورش ترکیه نیاز به غور روی اثرگیری مجازات اعدام دارد. رسانه های امریکایی گزارش میدهند که 3 افسر پلیس به ضرب گلوله در شهر بتونروش ایالت لویزیانا کشته شده و 3 تن دیگر زخمی شدند. و یک محکمه در بحرین گروه عمده اپوزیسیون شیعه به نام الفاق را منحل اعلان نمود و این گروه را متهم به دامن زدن خشونت و فعالیت‌های تروریستی نموده است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم مرور داریم بر مطالب برخی از روزنامه‌های بین‌المللی درباره افغانستان. روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیرش مطلب را در مورد تلفات نیروهای افغان و تماس‌های تلفنی رئیس جمهور افغانستان با خانواده‌های قربانیان نیروهای امنیتی نشر کرده است. در آغاز مطلب روی این تماس‌های رئیس جمهور اشرف غنی تمرکز شده است که برای ابراز تسلیت و همدردی با خانواده‌های آن عده از نظامیان افغان تماس می‌گیرد که در جنگ کشته شدند. در یک بخش از مطلب این حرفهای آقای غنی جای داده شده است که به یکی از این خانواده ها گفته است فرزند شما جانش را در راه حفاظت این کشور از دست داده است و ما همه سپاس گذاریم. در ادامه این مطلب همچنان آمده است که تماس به هدف ابراز همدردی با خانواده های نظامیانی که کشته شده اند برای هر رهبر در جهان کار دشوار است. به نوشته روزنامه آقای غنی مجبور است که هر روز ده ها بار از این تماس ها داشته باشد و این یک بار سنگین به حساب می آید. نیویورک تایمز می نویسد که در 2015 در سال اول حاکمیت رئیس جمهور اشرف غنی به نیروهای امنیتی افغان تلفات زیاد وارد شد و به نوشته روزنامه در آن سال حدود 6000 تن از نیروهای امنیتی کشته شدند. این روزنامه می گوید که نیروهای آمریکایی گفتند که میزان تلفات نیروهای افغان در 6 ماه امسال میلادی در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته خیلی زیاد است. نیویورک تایمز می نویسد رئیس جمهور افغانستان یک بار پس از آن که برای ابراز تسلیت و همدردی با یک خانواده نظامی کشته شده افغان تماس گرفت، راهی شفاخانه سردار محمد داود خان شد تا از زخمیان نیروهای امنیتی یادت نماید. و بزنس استاندارد یک روزنامه هندی تحت عنوان مقامهای افغان می گویند که جنگجویان داعش در افغانستان ادبای پاکستان مطلب را نشر کرده است. این روزنامه می نویسد که مقامهای ولسوالی کوت ولایت ننگرهار گفتند که بسیاری جنگجویان داعش در منطقه پاکستانی ها هستند که تحت قمانده اداره استخباراتی پاکستان فعالیت می کنند. روزنامه از مقامها همچنان نقل کرده که گفتند در این ولسوالی جنگجویان عرب، روس، تاجکستانی و چچنیایی نیز حضور دارند. بزنس استاندارد می نویسد که جنگجویان داعش بسیاری خانه ها را در ولسوالی کود آتش زده و 500 خانواده از این ولسوالی و دیگر مناطق مجبور به ترک خانه هایشان شدند. در مطلب روزنامه آمده است که بیش از 150 جنگجوی داعش همکنون در منطقه با 600 نظامی دولتی سرگرم نبردند. مقام های محلی به روزنامه گفتند که 30% قلمرو ولسوالی کود در کنترل داعش است، اما باشنده های محل هنوز هم در انتظار آینده و زندگی صلح‌آمیزند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از همراهیتان سپاس گذاریم. اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید اگر حکومت به زودی در قوانین مالیاتی کشور تغییر وارد نکند، 5000 تجار فعالیت هایشان را متوقف خواهند کرد. مقامات این اتاق میگویند که حکومت بدون مشوره با تاجران در قوانین مالیاتی تعدیلات جدید را وارد کرده است. تمیم اخگر از کابل گزارش میدهد.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که حکومت بدون مشوره با تاجران افغان در گمرکات و قوانین اموری اداری عواید و مالیات تعدیل پیچیده را به میان آورده که قابل قبول آنان نیست. سیام الدین پسرلی مسئول بخش مطبوعاتی این اتاق روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت حدود 5000 تجار افغان آماده اند تا در صورت عدم تعدیل این قوانین فعالیت های تجاریشان را توقف دهند.
هم په کابل کې، هم په ننګرهار کې، هم په هرات کې.
وای میگوید خاص هایی که از کابل، ننګرهار، هرات و سایر ولایت ها به ما رسیده، شماری آن از 2000 الی 5000 تن میرسد و همه آنان خواستار اصلاح این قوانین هستند و اگر اصلاح نشود آنان مجبورند جوازهایشان را بگیرند. با گفته اتاق تجارت و صنایع افغانستان، بر اساس تعدیلات تازه در قوانین مالیاتی، مالیات هندگان اگر موافق هم نیستند مکلفند تا مالیات تعیین شده را بپردازند و در صورت سرکشی از آن از 5 الی 20 هزار افغانی جریمه خواهند شد. بر اساس تعدیلات در قوانین جدید، تاجران باید هر ماه گزارش فعالیت هایشان را تهیه کرده و به ادارات مربوط بسپارند. در این حال وزارت مالی هم میگوید تعدیلات جدید در قوانین مالیاتی با مشوره تاجران و سایر جوانب به میان آمده. اجمل حمید عبدالرحیم‌زئی سخنگوی این وزارت با رادیو آزادی گفت
مشوره د سوداګر سره جریان لري.
وی میگوید مشوره با تجاران جریان دارد. مشوره و نظریات آنان را گرفته با شورای عالی اقتصادی ارائه کرده و پس از آن با شورای ملی پیشکش خواهد کرد. البته که زمان گیر است، اما خوبی اینجاست که هماهنگی و مشوره میان ما وجود دارد و در صورت امکان ما همکار تاجران هستیم و از آنان حمایت میکنیم. این که اگر خواستهای تجار افغان پذیرفته نشود و هزاران تجار فعالیت هایشان را متوقف بسازند، بالای وضعیت اقتصادی چی تاثیر خواهد گذاشت؟ از سیف الدین سیحون آگاه مسائل اقتصادی پرسیدیم و در پاسخ گفت
اعتراض تاجرا وقتی که اینا فعالیت اقتصادی خود، تجارت خود، صادرات وارد خود، تولیدات خود کم کنن، اقتصاد یا جامعه میره به بحران و بحران بالاخره تاثیراتش بالای دولت، کاهش درآمدش و بالاخره سرانجام باعث رویگرداندن مردم از دولت و حمایت اجتماعی و حمایت سیاسی از دولت میشه.
آقای سیحون میگوید حکومت افغانستان به خصوص وزارت مالیه ظاهرا برای افزایش عواید تعدیلات اخیر را در قوانین مالیاتی ایجاد کرده، اما به گفته وی این تعدیلات با واقعیت های عینی ارتباط ندارد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید به دنبال تلاش کودتای ناکام در کشورش ترکیه نیاز به غور روی اثرگیری مجازات اعدام دارد. به دنبال این کودتا حکومت ترکیه حدود 6000 نفر را بازداشت کرده است. زرخون منگل در مورد جزئیات بیشتر دارد.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه می گوید به دنبال تلاش ناکام کودتای اخیر در کشورش حکومت نیاز به غور روی اثرگیری مجازات اعدام دارد. اردوغان دیروز گفت حکومتش در مورد مجازات اعدام با اعضاب اپوزیسیون در پارلمان صحبت خواهد کرد. این بیانات اردوغان در حال ایراد شد که مقامات ترکیه بیش از 6000 نفر را در رابطه با کودتای ناکام نظامی در آن کشور دستگیر کردند. اردوغان دیروز در مراسم به خاک سپاری چند تن از کشته شدگان در کودتای اخیر تعهد کرد که تمام نهادهای دولتی را از میکروب‌ها یعنی حامیان ملاف دولا گولن که در امریکا به سر می‌برد پاک خواهد کرد. انقره گولن را عقب طرح کودتای اخیر نظامی ناکام می داند. رئیس جمهور اردوغان گفت وی می گوید در همه سطوح دولت پروسه پاکسازی میکروب ها ادامه خواهد داشت. برادران عزیز، آن جسم با ویروس سرطان ملوث شده است و ویروس سرطان متاسفانه به تمام حکومت گسترش یافته است. در جمله 6000 فرد دستگیر شده افسران عالی رتبه نظامی و 2700 قاضی شاملند. بیش از 50 صاحب منصب دیروز دستگیر شدند. از سوی دیگر جان کری وزیر خارجه آمریکا گفته است کودتای ناکام اخیر در ترکیه باعث مختل شدن مبارزه علیه داعش نخواهد شد. آقای کری که دیروز در مصاحبه ویدیویی از لوکزامبورگ با شبکه خبری NBC صحبت می‌کرد در پاسخ به این سوال که آیا کودتای اخیر ترکیه منتج به قبضه بیشتر قدرت توسط اردوغان خواهد شد گفت وی میگوید فکر میکنم این واضحاً خیلی مهم است که وی این کار را نکند. این کار یک چالش برای رابطه وی با اروپا، ناتو و تمام ما خواهد بود. ما از حکومت ترکیه خواسته ایم که به اندازه پیش نرود که شک و تردیدها را در مورد پروسه دموکراسی ایجاد نماید و امیدواریم به چنین کار منتج نشود. از سوی دیگر وزارت خارجه ترکیه گفته است شمار کشته شدگان کودتای نظامی ناکام اخیر در آن کشور به بیش از 290 تن رسیده است و 1400 تن دیگر زخمی اند.
زرغونه منگل گزارش میداد 7:56 دقیقه صبح به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود، خبری اتر.
حالا مجله صبحانه رادیو آزادی را دنبال میکنید. از همراهیتان سپاس گذاریم.
رنگ های
زندگی.
شما اگر اولتر از همه خود معرفی کنین برای شنونده های رادیو آزادی.
من فوزی احمدی هستم، باشنده شجدرک کابل.
کدام شغل هم دارین؟
بله، هم شغل دولتی دارم و هم در خانه کار میکنم.
بله، میشه که در مورد مصروفیت های خانگی تان بگوین که شما چی کارهایی را در خانه مثلا پیش میبرین؟
خیاطی پیشیم است، مثلا از بازار تکای بسیار رنگارنگ میخرم، در خانه نمیره جور میکنم، پس نفر از می از پیش ما میبرد. این بازارهای مکرویان زیادتر خرید فروش میشه.
از قبیل چی چیزها را شما جور میکنین در خیاطی که گفتین تکه میگیرین؟
مثلا پنجابی ایجاب است. ایجاب جور میکنیم با چادرش و با سر چپنی که دستش پوشیده میشه، هم بسیار مقبول و زیباست که فعلا هم در جان خودم است و هم ایجاب است، پیچیده است.
پس بر ما میشه بگوین که در این کار کسی دیگه هم شما را همراهی میکنه و چقدر مدت میشه که شما خیاطی را فرا گرفتین؟
بله، چند خانمای بیوه است و بی‌بضاعت هستن و دخترایی هستن که مثلا یتیما هستن، اونم جمعیان مثلا برشکاریش من خودم میکنم، برشان میتونم میبرن خانه.
خانه میدوزن و یک پولی که برشان میمونه بسیار پیسه کم فروشیم در بازار، اونا خودشان هم میفهمن که هم مثلا مثل بند نیشکر هم بر من میشه چیزه هم بر از اونا میشه.
شما گفتین در پهلو در دوائر دولتی مصروف کار هستین، برای یک خانم چطور است که هم کارهای منزل پیش میبره و هم سلیقه های شخصی که داره او را استفاده میکنه؟
یک زن میتونه بر خود یک تقسیم اوقات داشته باشه، همه چیز باید در نظر داشته باشه.
بله علاوه میشه بگوین که چند فرزند دارین؟
یک دختر دارم ماشاءالله که 7-9 دارم.
سلامتیتان میزن.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
یک شنونده ما به نام یوسفی نوشته است: حکومت باید ریشه مخالفان مسلح دولت را از درون حکومت قطع کند. سباون پردیس از ولایت خوست در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده نوشته است که کودتای ناکام در ترکیه در آینده بالای ترکیه و منطقه تاثیرات مثبت و منفی خواهد داشت و این بعداً روشن خواهد شد. و محمد قاسم زواک از هلمند در پیامش نوشته است که در افغانستان داعش وجود ندارد، این هم افراد مربوط به استخبارات پاکستانند، زیرا پاکستان منافعش را در جنگ در افغانستان دنبال می کند. از این شنونده های ما سپاسگزاری میکنیم که برای ما پیام فرستاده بودند. شما هم اگر خواسته باشید میتوانید از طریق سیم کارت های شرکت مخابراتی افغان بیسیم به شماره 818 برای ما پیام بفرستید. مجله خبری حاضر رادیو آزادی در همینجا به پایان میرسد. حالا هم با صالح محمد صالح باشید. آقای صالح خوش آمدید.